أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله آية چا بنياد خير دخل عمارت پا تقوى باندي وردوان أو پرزامن دي باندي يعني چي و مسجد پا دي بنياد باندي جور شي چي داغي دا بنيا پا بنيادونو كي دا الله ويروي أو دا الله رزامن دي وي يعني هغا دا الله دا ويري پا وجه جور شوي وي أو چي پا دي وجه جور شوي وي چي الله رازي شي خير بهتر دي أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار دا غي پا مقابل كي يو داس عمارت دي چه هغا دا كند پا كنار باندي ولار دي أو هغا كند داس دا چه غرزي دو والا دا تاس چه تكتلي دي چه دا درياب یا سمندر پا كنار داس زمکا وي چه هغا دا اوبو دا وجينا ددوي يعني دا دنانانا هغا خالي وي او چه پا غي باني سوك ادريگي نو هغه به اوغورځيږي خلق ویریږي هلته د ادری دونه ځکه چې هغوی ته پته وي چې کومخ پکې خوده نو دا غورځيږي یو د خپل عمارت بنیاد په تقوا باندې ایښی دی او دویم کس خپل عمارت کوم ځای جوړ کړی دی په داسې ځای کې چې هغه د کندې په غاړه باندې دی یعنی د کندې په غاړه باندې او هغه کنده غورځېدو واله ده دلته د دواړو کمپیریزن شوی دی یعنی موازنه کیږي دیتا تاسو دو عمارتون هم ویلی شي او دا عمارت نه علاوه دیتا دو عملون هم ویلی شي ځکه چې دا عمارت شاته هم عمل وی کنه دا غی شاته سو عمل وی سنیتو نوی داسی کارو نوی یو عمارت داسی دی چې دا غی شاته نیت تا تقوا دی یعنی هغه دا الله دا ویری په وجه جوړ شوی دی او دویم هغه دی چې دا غی بنیاد منافقت دی نو دا دوانه پرسنالیتیز دی کردار دی یو هغه انسان دی چې دغه ژوند په تقوا باندې دی یعنی هغه ډیر پرهیزګار دی او دویم هغه کس چې دغه ژوند د منافقت دی او دا دواړه ژوندونه یو شان نشي کېدی یا خو انسان د الله د رضا ژوند تیروي او یا د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند تیروي د یا ریاکارۍ ژوند تیروي نو دا دواړه کسان د یو بل بالکل الټه دي یو د مضبوط کاڼي په شان دی او د بل ځمکه داسې ده لکه بنده چې په شګه باندې کور جوړ کړی وي چې د شګې نه کور جوړ شي نو هغه به څنګه وي هغه به راپریوزي نو دغه شان دا ځمکه ده چې د لاندې نه خالي ده نو دا هم غورځېدو واله ده دا یو داسې کردار دی چې هغه خبره کوي نو د الله تعالی نه ویریږي د معامله کولو په وخت کې نه ویریږي ځکه چې په دوکې تقوا نشته د الله ویره نشته په لین دین کې د الله ویره نشته نو دا منافق هم نو منافق چی وی دا غو ډبل سټانډرډز وی یعنی دوغله پالیسی چلوي هغه خلکو ته یو شان ښکاري او دا غي د ننه نور سوی دغه شان دا غي عمارت هم دغه شان دی دا غو ژوند هم دغه شان دی چې هغه په ظاهر باندې یو ولاړ ځمکه ده لیکن د دننه نه خالی ده ډډه ده او چې د چا داسې زندگی وي نو هغه به چرته ځي فانهار به في نار جهنم نو هغه اوغورځو هغه په ور کې داسې عمارت به هغه په جهنم کې اوغورځوي یعنی داغه بل هیڅ ځای نشته په هغه کې اخلاص نشته چې په کوم ژوند کې د پاسه پاسه ریاکاری وي او دننه سنوي نو هغه ژوند هغه کردار داسې وي دا هسې یو عمارت نه وي بلکې د دې شاته پوره یو پرسنالیټي وي یو کردار وي خبرې خو به هغوی هم ډېرې زیاتې ښې کولې او قسمونه به یې ډېر خوړل هغوی به هم وي چې مونږ خو چې زمونږ خو د مقصد د نیکۍ دی دغه شان نن سبا خلک ډېرې ښکلې ښکلې او زبردستې خبرې کوي لیکن د هغه الفاظو هیڅ قیمت نه وي ځکه چې د هغې شاته نیتونه سنور وي دغه شان خلک ستاسو سره وعدې وکړي او چې کله د وعدې وخت راشي نو د هغوی بیا پتم نه لګي ستاسو نه یو شی واخلي او وایي چې زه به یې درله په فلانۍ ورځ درکړم او بیا یې درله نه درکوي نو د الفاظو هیڅ معنی نه وي د قسمونو یې هیڅ معنی نه وي ځکه چې د هغې شاته نیت صحیح نه وي نن زموږ مسله دا ده چې د خبرو د حده پورې خو هر بنده ښې خبرې کوي خبرې خو زمونږ د ټولو ډېرې ښې دي په خبرو کې مونږ ټول ډېر ماهران یو د یو بل د پاسه یو غټې غټې خبرې کوو ښکلې خبرې کوو لیکن بیا هغه خبرې داسې الفاظ وي لکه د ردی ټوکری چې وي د هغې په شان چې هوای اخوا دیخوا الوزوی بی قیمت وی. نو نن زمونږ د الفاظو هیڅ قیمت نشته. نن کو تاسو وګورئ د دین په نوم باندې ډیر تقریرونه کیږي، د الله په باره کې، د رسول په باره کې درسونه وګورئ، ځای په ځای خبرې کیږي، مګر د هغې نه پس سوی هیڅ هم نشته. ژوندونونه وګورئ، د الله او رسول سره هیڅ محبت په نظر نه راځي. کو تقریرونه وګورئ نو په هغې کې نارې وي او غټې غټې خبرې وي، مونږ ټول مخامخ څنګه په نظر راځو، لیکن د دننه نه څنګه یو. کو لږ شان زمونږ هم په انا باندې سو زخم راشي، نو زمونږ بیا سو حال وي. او کو زمونږ نه څوک معمولي مخکې شي، نو زمونږ حسد بیا څنګه وي. لکه ابو عامر راهب چې و، چې د هغو د مقام نه کو چا ته اوچت مقام میلاو شي نو سو شي. نو منافقینو به هم خبرې ډېرې ښکلي ښکلي کولې، لیکن دننه هیڅ نه و. عمارت خو یې ادرولی و، خو هغه عمارت سوای د نقصان نه نور هیڅ نه و په هغې کې. نو د الله سره د ظاهري څیزونو هیڅ قیمت نشته چې تر څو پورې د هغې چاته نیت صحیح نه وي. او دا ستاسو د مخې د مسجد خبره هم وشوه، نومې د مسجد و، لیکن که د هغې کارونه صحیح نه وي نو بیا هغه مسجد نه دی د الله په نزد. دا بیا هغه شی دی چې هغه به یې جهنم ته غورځوي. دغه شان کو ظاهري خبرې ډېرې ښکلې وي او د هغې شاته څه نه وي، نو د هغې بیا هیڅ قیمت نه وي. او ظاهره ده د دغه عمارت د پاره به هغوی پیسه هم جمع کړي وي، هغه به یې جوړ کړی هم وي، لیکن د هغې هیڅ قیمت نشته. داسې دا لکه تاسو چې په چا باندې اوبوس کوي نو اجر به درته میلاو شي، لیکن که یو روبوټ یو ماشین چاله اوبو ورکړي نو د هغو دپاره هیڅ اجر نشته. عمل خو یو دی، هغو هم اوبه ورکړي او تاسو هم ورکوئ، اوبه هم یو دی، فرق د څه خبرې دی؟ ځکه چې د هغو هیڅ نیت نشته، هیڅ اخلاص پکې نشته، د الله دپاره یې نه دی کړی. نو د هغو د عمل اجر زیرو دی او ستاسو د عمل جنت بدله ده. نو د نیت په وجه فرق پریوزي. بې سوچه کار مه کوئ او داسې کار هم مه کوئ چې په هغې کې تاسو خپل ځان مطمئن کوئ. د خپل انا د پاره یې کوئ، یا خلکو ته خپل ځان ښایي او د خپلې شاباسۍ د پاره یې کوئ. دغه شان ابو عامر راهب د خلکو نه پټ و، چې تر څو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی، هغه خو ډېر زهد واله و او ډېر درویش و، ډېر عبادت گزار و او د دنیا نه لري و، لیکن په هغو کې د دنیا محبت و، ځکه هغو دا خبره برداشت نه کړه چې دی ولی راغی. دا خلک خو به ټول ماته اخوا دیخوا کېدل او نن زما نه هغه هر څه لاړل، نو اوس به زما سو چتوالی پاتې شي. نو د مسجد ضرار نه مونږ ته ډېر غټ سبق میلاویږي. د مسجد ضرار کارونه مه کوئ او ما په هغه طریقه باندې کار کوئ. ژوند صفا او ستره په کار دی، لکه د دوی چې دی د مسجد قبا والو دواړه عمارتونه دي، دواړه مسجدونه دي. د یو په باره کې وفرمایلی شو چې دا را وغورځوئ، او د دویم مسجد کې مونځ کول دومره اجر واله دی. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله تعالی ظالم قوم له هدایت نه ورکوي. یعنی دا منافقان ظالمان دي، دوی له الله تعالی هدایت نه ورکوي، ځکه چې د دوی نیتونه خراب دي، خلکو له دوکه ورکوي. د پاسه یو شان دي او د ننه بل شان، دوه مخیزي دي. مونږ له هم د خپل اعمالو جایزه اخیستل پکار دي، چې زموږ عملونه په کوم بیسس باندې دي، په کوم بنیاد باندې دي، چې زموږ ژوند تقوا والا دی او کو هسی خبری کوو، هسی خبری چې خلک را له شاباسی را کوي چې دا خبری ډیری خې کوي. لا یزال بنیانهم الذی بنوا قریبة فی قلوبهم، همیشه به وی داغوی عمارت کوم چې هغوی جوړ کړی دی، قریبة فی قلوبهم، د دې په زړونو کې د شک ذریعه. الا ان تقطع قلوبهم، تر دې چې داغوی زړونه کټ شي، ټوکړي ټوکړي شي، یعنی چې دی له مرګ راشي. یعنی دا عمارت به همیشه د دوی په زړونو کې وي چې دا سو شو زموږ سره. سوچ کوئ هغوی مسجد جوړ کړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وعده هم واخیسته، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ها زه به پکې مونځ وکړم. هغوی انتظار کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې چا هغه مسجد راوغورځوه. نو هغوی چې کوم سازش جوړ کړی و او د هغوی دا خیال و چې مونږ کامیاب شو په دې کې مسجد جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعده هم وکړه مسجد شروع کېدو والا وو. هغوی به سوچ کوو چې اوس به زمونږ کار وشي د کوم مقصد دپاره چې هغوی جوړ کړی وو. هغوی خو په دې انتظار کې وو، لیکن نور سو شو، معامله الټه شوه. هغوی په دې خبره نه و پوهه چې دا زمونږ سره سو شو. نو دا خبره د هغوی په زړه کې ونښتا، د مرګ پورې به هغوی ته د دې خبرې تکلیف وي. والله علیم حکیم، او الله تعالی علم والا او حکمت والا دی، هغه ښه پوهه دی په خلکو او د هغوی په نیتونو باندې، او هغه ښه حکمت والا دی چې په دې کې څه حکمت دی. د ځینې بنده کار څومره وړوکی وي او هغه الله تعالی څومره لوی کړي، او ځینې خلک غټ غټ کارونه وکړي، لکه دوی چې مسجد جوړ کړو. چې څوک یو مسجد تعمیر کړي نو الله تعالی هغو له په جنت کې کور جوړ کړي، او دوی مسجد جوړ کړو لیکن دا به دوی په اور کې وغورځوي. اوس را روان آیتونه چې دي، یعنی آیت نمبر 111-112، یو سل او یولسم او یو سل او دولسم، دا ډیر ښکلي آیتونه دي او ډیر اهم آیتونه دي. ستاسو د ټولو شاپینګ خوښوي که نه؟ د هر چا خوښوي، او خاص طور د ښځو شاپینګ ډیر غټ شوق وي. دا هغوی چې کله تاسو شاپینګ له لاړ شئ نو تاسو سودا کوئ، او یو هغه خلک وي چې په تاسو باندې سودا خرڅوي، یعنی دکانداران وي. چې کله ستاسو یو شی خوښ شي نو تاسو دکاندار له قیمت ورکړئ. اوس که ستاسو سره قیمت وي نو تاسو هغه شی اخیستی شئ، که قیمت نه وي نو تاسو یې نشئ افورډ کولی. په بازار کې چې څومره هم سامان وي نو د هغه ټولو قیمتونه وي، د څو کم او د څو زیات. تاسو هغه شی راوچت کړئ چې ستاسو خوښ وي، او د هغې قیمت ادا کولو ته هم تاسو تیار شئ. او چې د یو څیز قیمت ادا کولو ته تاسو تیار نه یئ نو هغه شی تاسو نشئ حاصلولی. نو په سودا کې ستاسو هم مرضی وي، او چې څوک یې خرڅوي د هغو هم مرضی وي. تاسو قیمت ورکړئ نو بیا در له هغه شی درکړي. او که تاسو څو غټ شی اخلی لکه کور، تاسو د هغې دپاره پیسې ورکړئ، او هغوی وایي چې ستاسو کور به فلانی وخت ته تیار شي. اوس خو هغه صرف تاسو ته ځمکه په نظر راځي، لیکن تاسو د هغوی په خبره باندې یقین کوئ، نو ځکه ورله پیسې ورکوئ، او تاسو پکې ډیپازیټ ورکړئ، او په قسطونو کې هغه پیسه رو رو ورکوئ، او بیا هغوی کور تیار کړي او درې کړي تاسو له. او که د چا د شاپینګ شوق وي نو راځئ نن مونږ هم په شاپینګ باندې ځو، او هغه دی د جنت دپاره شاپینګ. سبحان الله، یعنی د جنت سودا. په دې کې خرڅولو والی څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی. او خریدار دی ایمان والا. که څوک په تاسو کې دا سودا کول غواړي نو اول ځان په دې سودا باندې پوه کړئ په ښه طریقې سره. او که ستاسو رضامندي وي، ستاسو زړه غواړي چې ما دا واخیستې نو قیمت به ورکول وي، او چې دا قیمت ادا کړئ نو دا شی اخیستې کېدی شي. دا سو مفت سودا نه ده، او دا الله تعالی سودا جنت دی، او دا ډیره ګرانه ده. او په حدیث کې راځي، اوس الله تعالی سو فرمایي، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. بشک الله تعالی واخیستل د مؤمنانو نه. یو طرف ته الله تعالی دی، او بل طرف ته څوک دی؟ مؤمنان. هر بنده نه دی، صرف ایمان والے دی. خرڅول والا الله تعالی دی، او اخیستو والا مؤمنان دی. الله تعالی واخیستل د ایمان والو نسو انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. داغوی نفسونه او مالونه، دا قیمت دی، او د دې په بدله کې د هغوی دپاره جنت دی. سبحان الله، یعنی الله تعالی جنت خرڅوي، او د هغې قیمت دی ستاسو جانونه، یعنی ستاسو نفسونه او ستاسو مالونه. یعنی اصل ایمان والو ته به جنت د هغوی د نفسونو او مالونو په بدله کې میلاویږي. د دې مطلب دا نه دی چې بنده دې خپل ځانونه قربان کړي او خودکشي وکړي، بلکې چې کوم بنده جنت اخیستل غواړي نو هغوی د خپل ځانونه او نفسونه د الله تعالی په لاره کې ولګوي، وقف کړي، ځانونه دې خستړي کړي، خپل ځانونه دې هغو ته حواله کړي، هله به بیا د هغو دپاره جنت وي. او مخکې به راځي چې دا د الله تعالی وعده ده. سبحان الله، او دا څنګه خلک دي؟ نو اوله مونږ آیت ګورو چې کله تاسو په بازار کې یو شی خوښي نو داغې لپاره تاسو قیمت ورکوئ نو هله درته میلاویږي. داسې خو نه وي چې تاسو وایئ چې دا زما خوښ شو او راوچت یې کړئ، او دا قیمت به څنګه ادا کیږي؟ دا د خبرو سره نه ادا کیږي چې تاسو دا غسیز ډیر تعریف وکړئ او دکاندار هغه شی په بیک کې واچوي او تاسو لی درکړي. نه، اوس هغوی وایي چې ټیک ده، مونږ خپل ځانونه او مالونه الله له ورکړي دي د جنت په بدله کې، نو هغوی څه کوي؟ یقاتلون فی سبیل الله، هغوی جنگ کوي د الله تعالی په لاره کې. فیقتلون و یقتلون، بیا هغوی وجنی هم او هغوی وجلی کیږي هم، یعنی هغوی بیا عملی طور څه کوي هم. وعدا علیه حقا، وعده د هغو په ذمه رښتینی، د الله تعالی وعده، د الله تعالی وعده کړی ده او دا رښتینی وعده ده. الله تعالی به د مال او جان په بدله کې جنت ورکوي، او دا وعده چې ده نو دا رښتینی ده. او دا خبره صرف په قرآن کې نه ده، فی التورات والانجیل والقرآن، دا په تورات، انجیل او قرآن کې هم ده. یعنی الله تعالی فرمایل چې کله بنده سودا کوي کنه، نو هغه دا ګوري چې دا بنده ټرست وردی هم دی او کنه، یعنی په دو باندې مونږ یقین کولی شو کنه. او یا کو هغه یوه کمپنی وي، نو تاسو ګورئ چې آیا په دې کمپنی باندې مونږ یقین کولی شو کنه، دا رجسټرډ هم ده او کنه. چرته داسې خو نه ده چې نن مونږ یو شی واخلو او سبا له هغه کسان وتښتي، او یا هغه کمپنی چې ده هغه بینکرپټ شي، یعنی دیواله شي. او دلته الحمدلله سودا د چا سره ده؟ د الله تعالی سره، او د هغو وعده حق ده، رښتیا ده. او هغو دا وعده صرف دلته نه ده کړي، دا څه نوی وعده نه ده، مخکې هم الله تعالی دا وعده د مؤمنانو سره په تورات، انجیل او قرآن کې کړی ده. او کوم خلک چې وایي چې په انجیل کې هیڅ د جهاد خبره نشته، د قتال یا جنگ خبره نشته، نو هغوی دروغ وایي، ځکه چې قرآن وایي چې په انجیل کې هم ده. نو دا څنګه خلک دي؟ دوی خپل ځانونه او خپل مالونه الله تعالی ته سپارلي دي، چې دا جان او مال دواړه د الله د پاره دي. نو دی خپل ځانونه، خپل نفسونه اوله الله لور کړی دي چې دا داغو دي. چې څوک په دې خبره پوهیږي چې دا خو هسې هم د الله تعالی یو امانت دی زما سره، نو هغو ته په ورکولو کې بیا هیڅ مسله نه وي. اوس جنگ کول د هغوی د پاره ګران کار نه دی، هغوی قتل کوي هم د الله په لاره کې او په خپله هم قتل کیږي، لیکن دا هر څو هغوی د الله د پاره کوي. دا د الله وعده ده او رښتینی وعده ده، او الله تعالی چې دا وعده، یعنی دا سودا د ایمان والو سره کړی ده، چې کله سودا کیږي نو د یو سیز په بدله کې بل سیز ورکړی کیږي. نو الله تعالی فرمایلی دي چې ما ستاسو جانونه او مالونه واخیستل د جنت په بدله کې. اوس که تاسو جان او مال الله له ورکړی وي، نو دا تاسو د هغو سره سودا کړی ده. اوس خبره داسې ده چې په دې مال اوس تاسو هیڅ حق نشته، دا اوس تاسو نه دی، ځکه چې کله تاسو سودا وکړئ نو د هغې نه پس خو تاسو پیسې واپس نه شئ اخیستی. اوس چې کوم قیمت مونږ ورکړی دی د جان او مال په شکل کې، نو دا اوس زمونږ نه دی. مثال یې داسې دی لکه چې تاسو په چا باندې یو کور خرڅ کړئ، په چا باندې یو کور خرڅ کړئ، او که هغوی هغه کور خرابوي او که هر څه ورسره کوي، نو کولی شي، ځکه چې په هغې باندې اوس ستاسو سو اختیار نشته، دا اوس د هغوی کور دی، ستاسو نه دی. نو دغه شان په دې مال او جان ستاسو اوس هیڅ حق او اختیار نشته، حالانکه دا جان او مال هسې هم د الله دي او هغو مونږ له راکړي دي، چې هغې کله وغواړي نو واپس یې اخیستی شي. لیکن هغو دا یو سودا جوړه کړه چې ما ستاسو نه اخیستی دي. نو اوس د دې جان او مال اختیار د الله سره دی، اوس چې هغه څنګه وایي نو هغه سی به کول وي مونږ ته، ځکه چې اوس جان او مال دواړه داغو دي. چې هغه څنګه هم حکم را کوي نو هغه به مونږ منو، چې هغه وایي چې دا کار کوي نو مونږ به یې کوو، چې هغه وایي چې مه کوئ نو مونږ به یې نه کوو، چې هغه راته څنګه هم وایي نو هغه سی به کوم، چې هغه راته وایي چې داسې ګرځه نو هغه سی به ګرځم، چې هغه وایي چې حجاب کوه نو حجاب به کوم، چې هغه وایي چې نظرونه لاندې ساته نو لاندې به یې ساتم، چې هغه وایي چې اوچتې ساته نو اوچت به یې ساتم، چې هغه وایي چې آرام پرېږده نو پرې به ږدم. دا دی هغه ژوند چې د انسان نه مطلوب دی، هغه شان به تېرول وي چې څنګه د هغو مرضي وي، ځکه چې تاسو دا سودا کړې ده، ستاسو سودا شوی ده ډیل شوی ده اوس زما سو مرزی ده زما خواهش زما خوخه او زما ژوند ده زما جسم زما مرزی دا هر څه بیا ختم شي اوس خدا ستا دینه او یا خو بیا سودا مکوي او دا داسې سودا او داسې ډیل دی چې دا خوش قسمته کسان کولی شي مخکې به تاسو ته پته ولګي اوس خو تاسو دا سودا نه کوئ نو دا جسم څه شی دی د دې مثال د واورې د یو بلاک په شان دی یعنی آیس بلاک او دا په مخه باندې ولی کیږي او دا په هر سټیج باندې ښکته روان دی او دا جسم نور طاقتور کیږي نه بلکې کمزوري کیږي څومره هم چې خلک اورېدو والے دی په دې کلاس کې نن ټولو ته خپته ده چې دا ژوند ولی کیږي کمیږي ختمیږي نو ښه به نه وي چې د هغو سره سودا وکړو او هغو لی ورکړو ځکه چې د دې اوس قیمت شته چې کله د واورې بلاک ولی شي چې کله هغه واوره وه نو هغه به خلکو اخیسته لیکن چې کله دا ولی شوه او د ریړې نه وغورځېده نو هیڅوک به یې وانخلي دغه شان چې کله دا جسم ولی شو په دې کې څه طاقت پاتې نه شو او چې کله دا مړاوی شو که نه نو د دې بیا هیڅ قیمت هم باقي پاتې نه شو یو خریدار به د دې اخیستو ته راضي نه شي نن خلک شته په بازار کې اخیستو والا یعنی نن څوک خریدار دي ستاسو جابز خریدار دي نور هم خریدار دي چې د چا په نظرونو کې ستاسو قیمت دی او هم په دې بازار کې یو خریدار رب العالمین دی هغه دومره اوچت قیمت لګولی دی د دې جان او مال چې هغه هیڅوک نشي لګولی خو نن ستاسو د جان څو قیمت لګوي نو هغه صرف د یوې میاشتې تنخوا وي زیات نه زیات 10,000 20,000 100,000 دی ولګوي یا دې د دې نم ډیر ولګوي او یا کو میاشت کار تاسو وکړئ نو 100,000 درله درته میلاوی دی شي دغه شان ستاسو قیمت خلق یعنی سولګ دغه شانتی ستاس قیمت خلق اولګوي چې تاسو ته بدا دا میلاو شي دا بدا ته میلاو شي او یو قیمت چې دی که نه نو هغه الله تعالی لګولی دی هغه څه دی هغه دی جنت اوس د دې جنت د قیمت دپاره څوک دی چې هغه خپل ځان خرڅولو ته تیار کړی دی لیکن د څه ویلو نه مخکې په سودا باندې ځان ښه پوهه کړئ ښه د پوهې سره تعدي مه کوئ چې ها زه تیار یم اوله په سودا باندې خپل زړه ښه مطمئن کړئ ښه شره کړئ چې دا سودا څنګه سودا ده که تاسو په دې ځان پوهه نه کړئ نو هغه خبره ده چې د خولې خبرې دي بیا داسې مه وایئ چې ای الله تاسو خو وعده کړي وه زموږ سره د جنت ما خو هغه سودا قبوله کړې وه سودا خو مو قبوله کړه لیکن قیمت مو ورکړی نه دی او دا قیمت صرف نن ورکولی شئ او لکه ما چې درته ووایي چې تر څو پورې دا ژوند روان دی نو تر هغه وخته پورې د دې ویلیو شته د مړي خو هیڅ ویلیو هم نه وي نو اوس فیصله تاسو ته کول دي چې تاسو کوم خوا خپل ځان خرڅول غواړئ په دې وخت کې خو خریدار ډیر موجود دي لیکن چې څوک ځان په الله باندې خرڅ کړي نو د هغو قیمت سیوا شي ګنې چې څوک ځان بل خوا خرڅ کړي دا غو به هیڅ ویلیو نه وي هیڅ قیمت به نه وي لیکن چا چې په الله ځان خرڅ کړو نو یو شاعر ډیره ښکلې خبره کړې ده چې تر څو پورې خرڅ شوی نه وم نو چا به مې تپوس نه کو او چې تا زه واخیستم نو زه بې مثاله شم نو هغه رب چې دی دا بیکاره بنده واخلي نو دی بې مثاله شي ګنې د ده هیڅ ویلیو هیڅ قیمت نشته او اخیستو والے ته وګوره چې تاسو کله بازار ته لاړ شئ د سودا اخیستو دپاره نو تاسو هغې له ترینګولۍ ورکړئ چې دا واقعي د دې قیمت قابل هم دی او که نه نو الله تعالی خو به هم ګوري که نه چې دا بنده د دې قابل هم دی او که نه دې واقعي د دې خبرې قابل دی چې د ده سره د جنت سودا وشي چې کله تاسو په دې سودا ځان پوهه کوئ نو دا خبره په ذهن کې کیږدئ چې دا مکمل سپارل غواړي مکمل سپارل الله تعالی موږ له یو وړوکی شان اختیار را کړی دی وړوکی شان اوس که هغه وغواړي نو موږ هسې هم خرابولی شي او هسې هم زموږ ژوند اخیستی شي او که هغه وغواړي نو موږ د نور ستورو او سپوږمۍ په شان په خپله فرمانبرداری کې تړلی شي لیکن هغه موږ له لږه شان ازادي را کړې ده لږه شانې په مونږ پسې رسۍ درازه کړې ده، پریښې ده، ازادي را کړې ده، او که هغه وغواړي نو هغه مونږ په خپله هم را کاږلی شي، او که وغواړي نو په خپله مونږ پابند جوړولی شي. لیکن هغه وایي چې زه دا سودا په دې وجه کوم چې اے بنده، تو په خپله راشه، په خپله خوشحالۍ او مرضۍ سره راشه. هغه دا کتل غواړي چې ما تاله اختیار در کړی دی، تاله مې چوټي در کړې ده، اوس هغه څوک دی چې هغه راشي او ووایي چې اے الله زما مرضی به نه چلیږي، ستا مرضی به وي. اے الله زما مرضی هیڅ هم نه ده. اے الله زه هغه یم چې څنګه ته ما غواړې. اے الله زما ژوند خو زما دی نه، نه زما جسم زما دی، زما هیڅ مرضی نشته، دا هر څه خو ستا دی، زه خو ستا قرضدار یم. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دا د الټیمیټ الټیمیټ او الټیمیټ محبت کلمه ده. اے الله زما هر څه خو ستا دی، زما خو ژوند او مرګ ستا دی. نن خلکو دا خبرې د انسانانو د پاره جوړې کړې دي چې زه ستا د پاره اوسم او ستا د پاره مرم. هی انسان، چرته د دې خبرې قابل دی چې هغه ته داسې وویلی شي؟ بلکې د دې قابل خو رب العالمین دی. یا دا خو هغه ته ویل پکار دی چې زما ژوند او مرګ ستا د پاره دی، زما د څه خبرې ژوند دی، دا خو ستا دی، تا را کړی دی. الله تعالی غواړي چې بنده د محبت سره راشي. د زور خبرې نه دي، د خفګان خبرې نه دي، چې بنده د زړه سره د خوشحالۍ سره ووایي چې اے الله زه ستا یم. دا اختیار، دا چوټي چې د الله د طرف نه میلاو ده، او چې بنده دا په خپله لرې کړي چې اے الله زما دا اختیار نه دی پکار. الله تعالی گزور کولی نو هغه کولی شو، لیکن هغه کتل غواړي چې څوک مال د خپلې خوشحالۍ سره راضي. الله تعالی موږ هم د فرشتو په شان جوړولی شو، هغوی هیڅ چرته هم نافرمانی نه کوي، همیشه فرمابرداري کوي. که الله تعالی غوښتي نو موږ به هم د هغو هغوی په شان وو، څه ګناه به مو نه کوو، بالکل سیده به روان وو. دغه خو هغه کتل غواړي، اختیار یې دا کړی دی، او ګوري چې څوک دی چې هغه ماله د ځان نه د خپلې مرضۍ سره راځي، او څوک دی چې زما سره دومره محبت کول واله دی. په هغو کې زما دومره طلب او تړف دی چې هغه د خپلې مرضۍ سره زما په قدمونو کې وغورځیږي. نو هغه دغه کتل غواړي چې څوک ماله واپس راځي، ځکه دومره ډېره رنګینی ده په دې دنیا کې. چرته پیسه ده، چرته فیشن دی، چرته جامه پیزار دی، چرته کالی دی، چرته میک اپ دی، چرته پرفیومز دی، او چرته د مال او دولت انبار دی، چرته کورونه او گاڑی دی. ډیری غټی رنگینی دی، او انسان پاغی کی ورک شي چې هغه دا هر څه پریک دی او خپل رب محبوب جوړ کړي او هغه طرف تراشي. الله تعالی هغه آزاد پریخی دی، څوک دی چې هغه په منډه راځي هغه طرف ته. دلته پراتلو سره دا ټول عقلونه، دلیلونه چې داسې ولی ده، داسې څنګه ده، الله دا حکم ولی ورکړی دی، د دې څه حکمت دی، د دې شاته څه دی. بیا دا هر څه ختم شي، دا ختم شي چې کله بنده سودا وکړي. د سودا نه پس بیا بنده تپوس نشي کولی چې دا ولی داسې دی، دا څنګه ولی، دا څنګه داسې دی. په سودا کې خو بنده پیمنټ وکړي، قیمت ورکړي او شی واخلي. که تاسو سودا کوئ نو بیا دا تپوسونه نشئ کولی چې دا حکم یې ولی ورکړی دی. اوس خو په هغه ژوند باندې ستاسو د سره اختیار نشته. چې چا سودا کړی وي نو بیا داسې خبرې ختمې کړئ، بلکې وایئ چې زما خو دا خواهش وو، دا خو زما مرضی وه. اوس به خواهشات په جنت کې پوره کیږي، مرضیانې به هلته پوره کیږي. اوس به خپله مرضی او خواهشات پرېښودل وي. ابراهیم علیه السلام ته وګورئ، اور بل دی، لیکن د هغو مرضی خپله نه ده. هغه وایي چې د رب څه مرضی ده، کو هغه په سیزلو راضی دی نو زه هم په سزیدلو راضی یم. داسې وي سودا. او چې څوک څومره ډېر ایمان واله وي نو هغه مره به هغه د خپل جان او مال نه دستبرداره شي چې زما هیڅ نه دي پکار، هر څه خو د الله تعالی دي. او چې څوک خپله مرضی کول غواړي نو هغه بیا په دې سودا کې نشي شاملی دی، ځکه چې دلته به دا سیزونه نه چلیږي، مرضی به د هغه رب چلیږي. نو چا چې د دې سودا کولو سوچ وکړو نو الله تعالی وفرمایل چې دا وعده ده، تاسو بیا داسې سوچ نشئ کولی چې هي دا وعده به هم مونږ ته میلاو شي او کنه کو هسې مونږ لګیا یو او اذانونه او پیسې لګوو. نو ګورئ دا وعده د الله تعالی وعده ده او د الله وعده چې ده نو د هغې نه رښتینې د چا وعده کیدی شي. یعنی ښه مطمئن اوسئ دا وعده د چا ده؟ ومن اوفا بعهده من الله، او څوک زیات پوره کول واله دی د خپلې وعدې د الله نه، دا غونه زیات خو څوک وعده پوره کول واله شته دی نه. کچرې تاسو د چا په خوله په پټو سترګو اعتبار کولی شئ نو هغه د الله وعده ده. الله اکبر او سبحان الله، دا سودا داسې فایده منده ده چې د دې په باره کې الله تعالی وفرمایل چې فاستبشروا، پس خوشحاله شئ، ببیعکم الذی بایعتم به، یعنی خوشحاله، یعنی تاسو خوشحاله په دې بیع باندې شئ، په دې سودا باندې چې تاسو کړی ده دا غوسره، په دې باندې خوشحالي منا وکړئ. چې کله چاته یوه غټه ټیکه میلاو شي چې چا د هغې دپاره بیډ ورکړی وي نو هغوی ډېر خوشحاله وي چې زموږ آفر منظور شو، نو هغوی په دې باندې ډېر زیاتې غټې خوشحالۍ منا وهي. هغوی څه کوي؟ هغوی په هغې باندې ډېرې غټې خوشحالۍ منا وهي. دغه شان چې چا دا ډیل کړی دی که نه، نو هغوی دې خوشحاله شي. او الله تعالی په ځینې سیزونو باندې فرمایلی دي چې په دې تاسو له خوشحالیانې منا وهل پکار دي. مونږ هم په ډېرو سیزونو باندې خوشحالۍ منا وهو، لیکن ځینې سیزونه هم داسې دي چې د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې په دې باندې خوشحالۍ منا وهئ، او په هغې کې یوه سودا دا ده چې څوک یې د الله سره وکړي نو هغوی له ډېره خوشحالي منا وهل پکار دي. او چې څوک په دې سودا باندې پوه شو نو هغې ته پته لګېدی شي چې دا څومره زبردسته سودا ده. چې کله تاسو ته یو غټ شی په ښه قیمت باندې میلاو شي، بیا تاسو هر چا ته لګیا یې چې ما داسې دومره په ښه قیمت باندې دا هر څه واخیستل او جنت دومره های کلاس شی دی، نو په هغې کې به د یو چابک، یعنی په حدیث کې راځي چې په هغې کې د یو چابک دی خودو هم رځی چې چا ته میلاو شو نو هغه د دنیا او چې څه هم په دنیا کې دي نو د هغې نه بهتر دي. دومره ځای د جنت د دنیا او په دې کې چې څه دي نو د هغې نه بهتر دي. او چې چا ته د دې خبرې پته وي نو هغوی له خوشحالي مناوهل پکار دي چې ما ته داسې سودا میلاو شوه. هغوی د همیشه همیشه ژوند واخیستو د شپېتو او یا اتیالو کالو د ژوند په بدله کې دومره لږ شان ژوند دي ورکړو. هغوی هغه ژوند واخیستو چې هغه د همیشه د پاره دی او هیڅ چرته هم نه ختمېدو واله دی. هغوی هغه ځواني واخیسته چې د هغې د پاره خلک په دنیا کې پیسې د اوبو په شان لګوي. هغوی هغه حسن واخیستو چې د هغې د پاره دلته خلک هر څو ورکولو ته تیار دي چې مونږ ته داسې حسن میلاو شي. هغوی د همیشه خوشحالي واخیسته چې د هغې د پاره خلک په دنیا کې چاپېره ګرځي د دې په تلاش کې، نو هغه داسې شی اخیستی دی. داس وړه خبره نه ده، هغه ډیره غټه سودا کړی ده. هغه د همیشه صحت واخیستو چې د هغې لپاره خلک هر څه خرڅولو ته تیار شي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې هغه د الله تعالی رضا واخیسته. سبحان الله، چې د هغې څه بدله شته دی نه. هغه د الله تعالی دیدار واخیستو. سبحان الله، چې هغه خو څوک اخیستی هم نه شي او نه د هغې قیمت ادا کولی شي. داسې سودا به کوم ځای میلاویږي؟ چېرته به میلاویږي داسې سودا؟ دومره زبردسته سودا، او دا سودا مونږ ټول کولی شو. په دې بیه کې مونږ ټول شاملی دی شو. الله تعالی دا اعلان کړی دی او هر چا ته وی ټول په دې کې شاملې دی شي. او دا اعلان کړی چا دی؟ الله تعالی. چې داسې څوک شته چې زما سره د خپل ځانونو او مالونو سودا وکړي؟ ځکه حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې ای د امت خلکو، ستاسو دی مبارک شي. الله تعالی ستاسو سره داسې سودا کول غواړي چې هغه الله تعالی منظوره کلی کړی ده، هغه قبوله کړی ده. تاسو ولې وروستو شوي؟ دا خو هغه سودا ده چې الله ستاسو سره کوي. تاسو له خوشحالۍ منا وهل پکار دي، ځکه چې تاسو یو زوال پذیر مخلوق یې، یعنی ختمېدو والی یې، هسې به هم ختمېږئ. تاسو خپل حقیر ژوند په بدله کې، یعنی د کوټه سیکو په بدله کې څومره لا زوال او همیشه والا ژوند واخیستو، نو الله تعالی د دومره حقیر نفس څومره غټ قیمت لګولی دی. په دې پسې خو منډه وهل پکار دي، مخکې تلل پکار دي، مګر چونکې سودا په لاس باندې نه ده که نه، یعنی دا تاسو ته اوس په دې وخت باندې نه میلاویږي، او په دې وجه چې هغه اوس تاسو ته په نظر نه راځي، نو تاسو ته د دې د قیمت پته نشته. نو تاسو ته د دې په نسبت د خلکو تعریفونه، د خلکو صفتونه ښه ښکاري، ځکه چې تاسو ته هغه بدله په نظر راځي، هغه ستاسو لاس لله نه دی راغلی، ځکه چې کله قیمت پوره ادا کړی نو هله به ستاسو په لاس کې راشي کنه. او دا قیمت داسې نه دی چې په یوه ورځ کې به ورکړی شي، یعنی نن مونږ سبق وی او چې نن راته میلاو شي چې هغه ستاسو نه په راروانه هفته کې هیر شي، نه، دا قیمت به تاسو ته به ټول عمر ورکول وي، ځکه چې دا د جان یعنی د نفس قیمت تاسو ورکړی دی، او د مال قیمت مو ورکړی دی، ټول ژوند به ورکول وي. دا د یوې دوه ورځو خبره نه ده، او په دې نفسونو کې خواهشات دي، ارمانونه دي، مرزیانې هم دي، خوښۍ هم دي، دا هر څه دي، او دا هر څه به ورکول وي. او په مال کې صرف دا نه دي چې زه به ډونیشن یعنی چنده ورکړم، کله کله د خپل مال قربانۍ به داسې هم ورکوئ چې خپل ځانونه به لګوئ، دا هم مال ورکول دي. کله کله د خپل جاب نه ټایم کمول، لکه د دوو جابونو په ځای یو جاب کول، کو بنده ورځې بزنس کوي نو شپږ ورځې تلل چې دا یوه ورځ به زه د الله تعالی په لاره کې لګوم، دا هم د مال قرباني ورکول دي. او نن کیدی شي چې په دې سیزونو چې دې سیزونو له موږ دومره وخت ور نه کړو او دا قدم اوچت نه کړو، لیکن چې کله سترګې پټې شي کنه، نو بیا به د دې سودا د حقیقت پته ولګي، بیا به د دې قسطونو میلاویدل شروع شي، د قبر نه به کړکۍ کولاو شي، او ګورئ بیا څوک ویلی شي چې دا د نقصان سودا وه، او ګورئ چې دا د چا شی دی نو هغولی ورکوي کنه، ورکوئ کنه، هغه زمونږ نه اخلي، او هغه رااله د دې پرمن، او هغه رااله د دې پیمنت راکوي. زمونږ کوم خپل سامان وو، دا ژوند خو هسې هم زمونږ خپل ژوند نه وو، دا کومه خپله پیسه وه، مونږ خو خالي لاس راغلي وو، او هغه رااله دا هر څه راکړل. یعنی چې کله مونږ پیدا شو نو زمونږ سر څه، مونږ خو خالي لاس وو کنه، او بزنس هم. او لکه ما چې درته ووایي چې نن دې د دې نفس د دې جان ډېر خریدار دي، چرته بچی دي، چرته جابز دي، چرته بزنسز دي، او چرته بازارونه دي، چرته پارټیز دي، ستاسو به ډېر خریدار وي. یعنی ستاسو د ژوند دا وخت په مختلفو طریقو باندې په دنیا کې ضایع کیږي، لیکن چې کله تاسو پیسې انوست کوئ نو په کوم ځای کې تاسو لګوئ چې د یو ځای نه تاسو له ښه ریټرنز راځي د ټولو نه زیات. نن به تاسو له څوک لږه مزه یا خوشحالي درکړي، لیکن هغوی ستاسو وخت واخلي، ستاسو مال واخلي، او تاسو ته ډېره لږه شان خوشحالي میلاو شي، نو په هغوی تاسو خپل ځانونه خرڅ کړئ. تاسو څوکړئ په هغوی باندې خپل ځانونه خرڅ کړئ، او یو الله تعالی سودا کړي ده، او په هغې کې 100% منافع ده، فایده ده، او د دې نه بهتره سودا تاسو بله کولی نه شئ. او د یو انسان سره مونږ لین دین کوو، او په هغو باندې یقین کوو چې ها میلاو بشي راته، د بینک سره ډیل کوو، په لکونو او کروڑونو پیسه پکې ږدو چې دا به په دومره نیټه کې دومره فایده ما ته میلاو شي، حالانکه بینک هم د دیواله کیدی شي. او دلته ګورئ د الله تعالی وعده ده د داسې خلکو سره، نو ولې په هغې به مونږ اعتبار نه کوو؟ او په سوره صف کې راځي، الله تعالی فرمایي چې اے ایمان والو، زه ستاسو رهنمایي وکړم هغه تجارت طرف ته چې هغه تاسو د آخرت د عذاب نه بچ کړي، هلته هم د ډیل خبره ده. نو ګورئ چې چا هم دا سودا وکړه نو هغه خوش قسمته دی، ځکه خو د خوشحالۍ د مناوهلو وویلی شو. پوه شوئ چې ستاسو ویلیو سیوا شو، ستاسو قیمت سیوا شو، پوه شئ چې تاسو ډیر ښه ډیل وکړو. ګورئ که نه، حضرت عمر رضی الله عنه وجړل چې کله به ډیر مال راغی نو هغه به وي چې اے عمره، ته څه وی؟ د اوښانو لکۍ ستا په لاس کې وی، او بیزې به دي سرولې، په لږو پیسو باندې دي د خلکو ګډي او بیزې سرولې، او نن امیر المؤمنین شوې. او هغه دا خبره هم کوله چې د اسلام نه مخکې به زما ډېر خواهش وو چې زما سره یو سل اوښان وی، نو زه به ویم چې چې زه په ټوله دنیا کې ډېر کامیاب یم، نو د دې نه پته لګي چې عزت په څه کې دی، ستاسو قیمت څه دی، ولې خپل قیمت کم لګوئ؟ د الله سره ستاسو قیمت دی، ځکه چې هغه ستاسو قدردان دی او هغه ستاسو قیمت څومره لګولی دی، او دا جان خو د هغو دی، حق خو دا دی چې حق ادا نه شو، که ام ولګوو نو څه شو؟ دا خو هسې هم داغ و، دا ډیل چې د لاس نه تلل نه دي پکار، او که څوک وایي چې زه دا سودا نه کوم، نو هغه دې بیا دا هم وګوري چې د هغو به په آخرت کې څه انجام وي، د دې جسم به څه انجام وي او د دې ژوند. نو د دې ټولې خبرې خلاصه څه شوه؟ د دې نه چور څه دی چې زموږ دا ژوند الله تعالی اخیستل غواړي، چې د دې په بدله کې موږ له جنت راکړي. کچرې موږ غواړو چې موږ ته د الله تعالی سره دا ډیل کول دي او دا ژوند خرڅول دي، نو خپلې دلچسپۍ، خپل شوق، خپل ارمانونه، خپلې مشغلې، خپل محبتونه، هر شی به بیا هغو له ورکول وي، دا هر څه به هغو له ورکول وي. که هغه بیا زموږ نه وخت غواړي نو وخت به ورکوو، که هغه قوت او طاقت غواړي نو هغه به ورکوو، که هغه جان غواړي نو هغه به د خوشحالۍ سره ورکول وي. ځکه خو وفرمایلی شو چې مؤمنان په دې لاره کې نور هم قتل کوي او په خپله هم قتل کیږي، دا هر څه به د هغو په لاس کې ورکول وي. بیا زو او زما ولې او څنګه، دا ټول سوالونه به ختمول وي او ځان به الله تعالی ته سپارل وي. او دا ډیل، دا سودا د څومره وخته پورې ده؟ دا د ټول عمر ده، دا د یوې یا دوه ورځو نه ده. او چا چې په صحابه کې دا سودا کړې وه چې هغوی به شهیدان شول، نو هغوی به وی چې د ربی کعبه قسم زو کامیاب شوم. هغوی بیا خپل ځانونه قربان کړل او کامیابی محسوسه کړئ. کامیاب دی هغه انسان، او بیا خپل مالونه هم د الله په لاره کې لګولو ته تیار شي. بیا هغوی داسې نه وایي چې زما مال دی نو هر ځای کوی خرچ کوم نو خرچ کوم بی. بیا هغوی داسې نه وایي، او بیا هغوی مال په هغه ځای کې لګوي کوم ځای کې چې د الله حکم وي. دا مال بیا هغو ته خپل مال ښکاري نه. ګورئ چې د چا چې د بل چا شی وي نو هغه بیا تاسو نشئ خرچ کولی. بنده ته چې یو شی خپل ښکاري نو هغه خرچ کوي، هغه بیا وایي چې دا مال ما په الله باندې خرچ کړو. ټیک ده، مال تاسو د خپلو لاسونو نه سره ګټئ، لیکن په هغې خپل حق مه ګڼه. هغه به بیا په هغه ځای کې خرچ کیږي کوم ځای چې الله تعالی حکم ورکوي. چې په کوم ځای کې هغه منع کوي نو هلته به بیا بنده نشي لګولی، ځکه چې هغه بیا اسراف نشي کولی او نه بیا په حرامه طریقه باندې مال خرچ کولی شي. موږ په دنیا کې د یو کور جوړولو د پاره ټول عمر مهنت وکړو او بیا هغه ټول مال واخلو، او چا چې را باندې کور خرڅ کړی وي نو د هغو په لاس کې ورکړو. د ټول عمر ګټه، د ټول عمر جمع شوی مال، او په هغې څه میلاو شي؟ د خاورې نه جوړ شوی کور چې په هغې کې بیا سل نقصونه راوځي. او الله تعالی دا ژوند غواړي، څومره ډیر به ستاسو عمر وي دا الله تعالی له ورکړئ، او د دې په بدله کې به در له هغه جنت ترکړي. دا د عام خټي کور نه دی، او په دې کې همیشه اوسېږئ، نو قیمت ورکولو ته تیار یې؟ خپل ذات، خپل انا، خپل خواهشات، خپل مال، خپل ځان به ورکول وي، صبح کول وي، خپل ځان به ورکول وي، خپل هر صبح ورکول وي. الله اکبر. کو بچ بچ کوئ مال، یعنی کو بچ بچ ساتئ خپل مال، لګ لاله، لګ هلته، لګ دلته، لګ د خپلې مرضۍ، لګ د دنیا د پاره، لګ د خلکو د په مرضۍ، لګ د خپلوانو په مرضۍ، کو هر څه مو خپل په خپل ځان تقسیم کړی وي، نو داسې سودا بیا الله تعالی نه کوي. چې سودا کوي نو پوره پوره کوي، نو بیا به دا اعلی جنت پوره نه وي. کوچری تاسې پوره نو بیا به دا اعلی جنت چې وي دا به پوره نه وي که چېرې تاسو پوره ور نه کړئ. او آیا د دې نه ښه جنت ته، او آیا د دې نه بغیر موږ جنت ته تلی نه شو؟ ستاسو په ذهن کې به دا خبره هم راځي چې یوه ښځه وه او هغې صرف سپي له اوبه ورکړې وې او په هغې باندې جنت ته تلې وه. چا صرف کلمه ووي او جنت ته لاړو؟ ها، جنت ته به لاړ شي خلک. یو وي هغه تلل چې لکه بنده د دې ځای نه پاکستان ته ځي او هغه په ډایرکټ فلایټ کې کینی
او یو تل هغه وی چې پاغي کې تاسو په اوخ باندې کېنی دوانه به ورسی، لیکن یو به څنګه ورسی او دویم به څنګه ورسی. او چې چا په وعده باندې یقین وکړو نو هغه به بیا څنګه ډایرکټ جنت ته ورسی. او د مسلمانانو په شان او د منافقانو په شان سودا نه دي کول پکار. هغوی سودا وکړي او بیا ورته یاد هم نه وي چې مونږ څه ویلي وو. سودا به هغه به کوی چې په هغې کې بنده بالکل الله تعالی ته ځان سپاري او په هغې کې بیا واپس تلل نه وي او په هغې بیا بنده نه پیمانه کیږي او دا سوچ نه کوي چې دا مې څه وکړل. او دا سودا د خوش قسمته خلکو سودا ده. نو الحمدلله دا اعلان خو ټول واورېدو، اوس څوک دی سودا کولو ته چې تیار دی؟ او الحمدلله چې الله تعالی مونږ ته واورولله، بیا د جنت د سودا د پاره څوک خریدار شته؟ د هغو د پاره د جنت وعده ده، د کامیابۍ وعده ده. او الله تعالی وفرمایل وذلک فوز العظیم، او دا ډیره غټه کامیابی ده چې چاته دا سودا دا ډیل میلاو شو نو دا ډیره لویه کامیابی ده. ځکه هغه خلک چې په دې سودا کې شامل دي نو هغوی څه دي؟ خوش قسمته دي. او دا قسمه کامیابی په دې دنیا باندې چاته میلاوی دی شي؟ او دا داسې کامیابی ده چې الله تعالی اپروف کړی ده، دا هغه منظور کړی ده. او دا کو څوک ټول عمر دلته مهنت وکړي نو هغوی ته نشي میلاوی دی. او دا آیت ډیر اهم دی په دې لحاظ سره، او دا یاد ساتل والے آیت دی، دا هیرول والے آیت نه دی. او د ژوند په باره کې هیڅوک دا نشي ویلی چې دا ژوند زما په نوم دی او زه د دې مالک یم او اوس دا ژوند ستا نه دی. د خپل سیز نه بنده ورکولی شي، د بل چا شی څوک چاله نشي ورکولی. نو الحمدلله چې الله تعالی مونږ آزاد پیدا کړی وو او د الله تعالی سره مونږ دا ډیل کولی شو. خپل ځان به الله تعالی ته غورځوو او هغه ته به خپل ځان حواله کوو، نو په هغې به بیا قیمت ورکوي. او الله تعالی دا هم وفرمایل چې دا قسمه خلک د الله په لاره کې ښه اکټیو دي، هغوی وجنی هم او وجلی کیږي هم، او د الله تعالی په لاره کې جنگ کول واله دي. مونږ خو د الله تعالی په لاره کې جنگ نشو کولی، خو داسې سوچ وکړئ چې دوی د الله په لاره کې څه کول واله دي. دوی ناست خلک نه دي، دوی صرف خواهشات نه کوي او خوشحالیږي نه، دا د جنت سیټیزنشپ دی، یعنی آسان شی نه دی. د دې د پاره به محنت کول وي، او دومره محنت که د بنده جان هم لاړ شي نو د هغې به هم بنده پروا نه کوي. نو دومره ګرانه سودا نه ده ګبراوېدو والله، دا خو ډیره ارزانه تاسو ته میلاو شوه. او مونږ خلک خو هسې هم د بیکاره او معمولي کورونو د پاره خپل ټول ژوندونونه ولګوو. خلک جابس کوي، شپه ورځ محنت کوي صرف د یو کور د پاره، او دلته الله تعالی جنت ورکوي. او سو پتا چې زما ژوند څومره زر ختمېدو والا دی، دا خو بیا تاسو ته فورا میلاو شي دا شي. نو دلته الله تعالی د داسې خلکو صفات بیان کړي دي چې څوک په دې ډیل کې شاملېږي بیا په خلکو کې هغه صفات ښکاري، یعنی بیا په خلکو کې هغه صفات ښکاري. هغه بیا زبانی خبری نه کوي، نو هغوی څنګه خلک دي؟ او مونږ ته به خپله جایزه هم اخیستل وي چې دا صفات په مونږ کې شته دی هم او که نه. نو د کوم حده پورې دي او د کوم حده پورې مونږ ته پیدا کول دي.